سلامونه ستړي مشه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کې نور خبرونو مسایل وړاندې خو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ ملي ټیمونو اوس لوبه روانه کړې ده په نننۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لومړی توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه په 12 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 50 منډې جوړې کړې دي د افغانستان لپاره په بولینګ کې فضل حق فاروقي دوه نوین الحق دوه وکټې اخیستې دي دوه نور لوبغاړي هم رن آؤټ شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیوګینی په ماتولو سره په اتو غورو پړاوونو کې خپل ځای لا پسې پوخ کړي جزئیات به په نورو پروګرامو کې هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پنځمه بر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بیځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,090,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان بغلان پروان کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانو تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 تر 25 ملي متر پورې او د باد سرعت په هر ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی تیره میاشت د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 1500 تنه مړه سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راز یې ډېر مالي تاوانونه واړول بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډېر اغېزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېدا او د 342 تنو ژوبلېدا ثبت کړې ده له 2013 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي سخت دریځه د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي واد کې فعالیت ډیر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سږ کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادې اروپا آزادي رډو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی ښاغلی کاپوس ویلي د ازادي رادیو آذربایجاني څنګه لا هم خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي ښاغلی کاپوس دام ویلي د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپل واکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکو او په باکو کې به او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادی اروپا آزادی رادیو د آذربایجاني څنګ دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې چې د رادیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهییزو پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ کوي هغه څه چې آزادی رادیو رد کړي دي او د فوټبال مینوال ته د چې د آسیایي ملتونو د فوټبال جام په مقدماتي پړاو یا سر لوبو کې د افغانستان د شلکلونو او ولسکلونو لوبډلو سیالي لوبډلې څرګندې شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د هیواد د شلو کلونو د فوټبال ملي لوبډله په دې ګروپ کې د سعودي عربستان استرالیا او مکاو له شلکلونو سره مخ شي دا سیالي د سپتمبر له 28 تر 29 په سعودي کې ترسره کیږي همدارنګ د ولسکلونو ټیم به د 2015 کال د آسیایي ملتونو جام په سر لوبو کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش کمبودیا فلیپین او ماکاو له ولسکلونو لوبډلو سره مخ کیږي دا سیالي به د اکتوبر له 19 تر 28 د کمبودیا په کوربتوب ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل د سر صلیب او د سر میاشت نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان کې او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیلزپلی او زیانمن وایي:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغو مرض وکی کار خلاص شو.
د ایران چارواکو ویلی دی هلته شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو له ډلې ډیری افغانان دي. د یو افغان بندي پلار وایي:
بس مزدوری نشته، ټول د مزدوری د مجبوری د غې نه ځي. بس دا زوی می دغه دی یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل بې برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو فارغې شي.
دا چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت په راتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا ټیپو ایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مې له خاورو سره خاورو شو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سر صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنی پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بې ساري بلل شوي. دغو ورښتونو کلیوي خوا له پرله پسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له اسمت ساروان واورو.
په یوه تازه څېړنې کې څرګنده شوې چې د سږ کال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آلنینو پدیده وه چې په دې هیوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آلنینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سژني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 25% ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان ونتوانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12مه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر سلو زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کاروانګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغیزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یو کاروانګر قریشي مبارز آزادي رادیو ته وویل:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغو مرض وکی کار خلاص شو. بادام مجلی تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې او چا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولې دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښته جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14000 ډیرو اغیزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14000 زیات اغیزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوې. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د می په لسمه د شدید باران یوه بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9000 سل څاروي او 1800 جیری به کرنیز مزکه ویجاړه کړه. 15 ورځې وروسته د سره صلیب او سره میاشتي ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداري ورکړ چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 ویشتې د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیات کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم د مخاله په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته
وربشو. ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې هلته له شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلی وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړی ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12مه د عدلی وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیک د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلی وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیک د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولېږدول شي.
راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلی وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رایې ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور
د 4 کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
برادر مخنام شند هیڅ لیست هم انتقال
زما درور نه پلیتون کې نه دی شامل. تیر کال زما ورور له زندان ډیر بندیان ولټول. هغه کسان چې خای یو یا دوه کال حبس تیرې وي خو د سختو جرمونو بندیان له زما ورور نه انتقال وي.
جرم سنگین مس برادر مې هیڅ کوم یې نه انتقال نکردم.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. لبلې خوا د یو بل افغان زندانی پلار وایي چې زوی یې لیوه کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نمایي خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی د 14 کلن دی، مثال زنداني دی. دا باید خوشی شي ټول دنیا بس تر ډکه دوانه. بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبوري د غې نه ځي. بس دا زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د وزره بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوې دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 750 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځ وایي په رفح کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسال کې ده چې په رفح کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایډن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د ومنیټې په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربن وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبه په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربن له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاری دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې له اخترې واونۍ مخکې به سینګارتونونو ته د تک په ګډون بیلابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن له اختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سینګارتونونو نه د ځان سینګار لپاره وخت اخیسته، چې په دې سره به د ښځینه سینګارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سینګارګری وایي چې لوی اختری وونه مخ کې وزګاره او په کور ناستې دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولی چې په خبره د دوی فعالیت بند او سنگار ځایونه ورتړلې دي. دوه سنگارګری نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وای اختر ته څو ورځې پاتې دي، خو څوک سنگار ته نه دی ورغلی. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیکی که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم.
مخکی بچه اختر نگده که ده پر موگ بگرنه گونه زیاد و مشتریان به مدر لوده زکه خنوم و نخانه و لوحه مدر لوده. اوز چه اختر نگده ده چوک نشته چی سینگار بکری او نه همزمون کارو باشده هیچ نخ کاری چه اختر بره نگده وی.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید
موږ مخکله دی چې سینګارتونونه وتړل شي. په ځنګړی توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات وو او کاروبار به مو هم ډیر ښه وو. لکه وخت چې تړل شوی تر اوسه دا دی چې اختر را نږدې دی ټولې وزګاره ناستی.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د بل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مخکې چارشکو وخت هر چا خپل خواخه خپل اسانه باندې کول شو چې خپل سنځ حل کو مګر فعلاً شرایط ډېر سخت وي چې حتی نو یکونه چې ضرورت لري هغه د پر هم ډېر سخت یې کول شي چې مثلا ورشکو را پیدا کو خپل د ضرورت ور کوم څه چې ضرورت دي هغه سنځ خپل ورسره شریک کو حالې کو.
د افغانستان د پلازمېنې بل اوسیدونکو لیلا هم د پټو سنگارتونو د موندلو او په سګنی اختر کې د سنگار کولو په اړه وایي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از
اکثرا سینگارتونون تریل شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغل لکور فعالیت کوی بیا موک دخپل و ملگر و للاری دیگوش میری پیدا که بود دیدی لپاره چه خپل ویختان قیچی کو یا مخونه مون نخ کرو که ریختی هوایم اغل اول سینگار بچه موک دی جمهوریت به دوره که پخپل خواه کولای شوی ده طالبانو پا وقت که نش کولای.
ده بدخشان ولایت اوسیدون که آسیا هموایی ده طالبانو پا واکمنهی که ده افغانستان پلری پرتو سیمو که سینگار زایونو تا ده دوی تک آسانه نده ده
کوچه ها پت پت آرایشگاه ها ده کوچه ها هسته پت هست
پا کتو که پر سینگار تونو نشته چه سینگار کوی خواه سینگار بایی چه مخکی کوه اوز هغه ده سینگار نشی کولی دیر بدلون راغلی ده مقصد خلق پا دیر وی رو سخته خصوصا ده افغانستان پا کلیو که سینگار تونو نتزی
سینگارگری پا افغانستان که ده یوش مرخزو لپاره تریو بری ده آید لرون که کارو به زنگری توگه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه ښځو او انجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو رنډولو د مخ جوړولو د نوکانو کرلو رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي خو وايي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وربشو کونرته هلته تعلیم او تحصیل به برخین جونی وای هلی درلودی چې لخوانځیو به فارغ شي لوړ زده کړی وکړي او د خژوند تختنانی بشیم د دوی خبره د خوانځیو پانتونو بندیدو سره ټول دغه هلی اوس په ناهیلی بدل شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخې کړې شوې نجونې وایي ک پر مخې د خونځي وو پونتونو دروازې نه وي تړل شوې ډېرې به اوس له 12 ټولګي وو له پونتونو فارغ شوې وای د کونړ وسیدونکو له بدلون وړاندې د 12 ټولګي زده کوونکې اسما ازادي رادیو ته ویلې هله دروده چې لوړې زده کړې وکړي ډاکټر شي او د خپل محروم او مجبور میندو او خويندو خدمت وکړي خو پر زده کړو لګي دلو بندیزونه ټول هلي خاور سره خاور کړی
نو په خیده چې په لسم سنف کې مو او د نوي دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو ما غوښتل چې له لسم څخه فارغ شم بیا تیپوایم او ډاکټر شم خو هغه هلي ورمانوله مو له خاور سره خاور شو او زړونه مو مات شلو اوس په کورونه کې هغه څه چې مو په خواز د کړیو هغه هم را څخه هیر شلو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني پخوا هم په حجاب کې خونځي او په هنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي د دغه جنونو د کورنیو مشران او نور کونړین هم له وسنی حکومت غواړي چې د جنونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي په وینای چې ټولنې خزینه ډاکټرانو خونکو پولیسو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل
نه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو زمونږ ژوند بیا مخکې نه ځي خپل حالت کې به بیا باقی پاتې ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی د شپږونه بر هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یلا پونتونونو پورې دي ټول ټول افغانانو خو خمداد چې خدای وکړي دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د خونځې او دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد نجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې خونځې او پوهنتونونو ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند لاسانتیا او بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرس حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
په کندوز ولایت کې یو ځوان د حسابداري د یو نوي سیستم په جوړولو سره په یواد کې دننه او لیواد بهر صرفانو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. دا چې جزئیات څنګه دي په دغه ریپورت کې به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیاوي رامنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی له صرافانو سره فزیکی همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صرف سیستم له ځان سره نست کړي، صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولی شي د یو بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبت دی او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرفان کولی شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همداوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې، په اروپای ملکونو کې او په خوشات نور ملکونو کې همداوس فعال یوزران لري، کارکونکو لري چې همداوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرفان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډیر ښه سیستم دی، موږ خپله ډیر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډیر زیات ستړی وم، ستړی دې په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډیر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډیر اسانتیاوي او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد را لیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یسته کې هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرن کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالر مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پنځمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې د سختو بارانو، تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,909 تنو وژل کېدا او د 342 تنو ژوبلېدا ثبت کړې ده. د اروپا د بشري حقونو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقونو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېر هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي ګیم او ځینې نورې لوبې ته ډېرې اړینې دي ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري نه که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. نو دویمه کټګوري چې د اووه نه تر 12 کالو پورې ده په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو که څومره غټ تخطیطی شوي اوسي نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د 12 نه پورته کېږي نو تر 18 کالو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي د تخلف سطحه ورته هغه کړې ده څوک د 12 تر 13 اوسي نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني دته خو جزا ویلی نه شو خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د 12 تر 13 کالو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر
کورنۍ او کې ماشوم ته اواز ویل کېږي چې باید لیک لوست وکړي یو څه زده کړي، مثلا بیرون لاړ نه سي او شوخي ونه کې د لوب اړخ ته هیڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی دا وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک او لوست پر ځای ضرورت ډیره، یعنی صحیح ده چې لیک او لوست باید وکړي، ولی هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نور سرګرمیانو ته ډیر تر دې حده پورې ضرورت لري. لیک او لوست وخت صرف ابتدایي لیک او لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک او لوست باندې، نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې سطح نه پورته کتاب وسی د هغه توقع ته ولرو او په هغه مسایل باندې پوښتنه چې ډیر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوښتنه کچوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسی، نو د هغه ورزده کول هغه ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج خودل لکه د په عامیانه ډول باندې وایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تاغه باندې به 50 کیلو او 100 کیلو وزن کړي، نو دا طبعا دوته د دوی په آینده باندې ډیر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق پاکله خبرې کیږي، نو د لوبو وسایل ترڅنګ حتمان یادیږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص شي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی، نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحې سره په شوق باندې هغه ټیګ نو د اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړین داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا دی جنگ جدال او دی خشونت نه لری ماحول وسی، نو پا دی صورت که اغوی تا نکه دی سپورتون و وسایل برابر و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه دغه نور کم گیمونه دی چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی، نو دی دوگو دغه ماحول برابر و دیر اوارین کار ده که چه تا وغاری یو شخص چه دی اغا ماشوم پا آینده که یو پرخاش اگر ماشین ووسی او دیر خی او سیلی خواهند ووسی، نو اغا باید دیگه ماحول سخلر وساطل شید، دیگه جنجال دیگه فیزیکی شخار و دی لفظی شخار و باید در وساطل شید، نو اغا باید اغا وسایل برابر کل شید چه اغا که دیگه دی جنگ و دی جنجال و دی خشونت اغا پکی نووسی، کم اغا آثار چه پاگه که دی اغا پکی نووسی.
بله کراسو، دی وقت تنظیم تا کورنۍ چې رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، خپل ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې د موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي، اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبول شوې نظریه ده، اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساعت شول، او اته ساعت نور دغه ماشومان و د خپل د زین و احتیاجات د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومان و د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوی دی، اصلي هغه ادعا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کړي. نور باقی باید د اته ساعتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په دې ځای کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه اته ساعتو کې چې دوته اختصاص شوی ده چې خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي، نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګۍ لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي، تر څو په همدغه دوه ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کومې کوم ځای ته چې د چکر هغه ولري، د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص وکړي تر څو هغه ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي. مثلا ورته وایي دا ته زه والیبال ته ځم، ته هم راسره ځي، همدا د لوبو وخت شو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی له استعداد سره او د دوی له کوم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سیده دا والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه له والیبال نه لري، ځکه دا علاقه له فوټبال سره کېدای شي اوسي، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره اوسي. نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال پې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي. نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني، ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاده کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښېږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي، بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمینه نه مساعد کېږي. کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کوم کارونه چې د ده سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي، متاسفانه هغه ته رسیدګي نه شي کولی، ځکه ده په وړکیتوب کې هغه ابتدایي لوبې چې وي یا ابتدایي کوم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي. نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي. په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي، دا نابغه چون طفلی راضی چې ګوري چې په چارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي، چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي، نو ورته وایي چې زه شار لګلم تانه مې په کار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د اسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې را لګلیم، نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم، لوبې وکړم، ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلي دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي، نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول، ده خو اول علاقه ورسره نه وي، نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې له ډوډۍ پیدا کړو، د کور نورې چارې تنظیم کړو، نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو، یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات، خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نسی کولی ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي، دا به ډېره مهمه وي، او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي، د هغه زیان به بیا ډېری.
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي، ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي، صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي، ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چېرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک اوسي او یو چاکلیټ اوسي، ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې، نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي، ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چېرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي، د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چېرته رسیدګي وکړي یو څوک د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپل ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي، هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي، دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي، وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول، ما سره چا لوبې کړې وې، مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي، ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده، ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم رواني، ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي، ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي، مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي، په دې بخش کې مختلفه ډاکټران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي، نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم، په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوغدې دي چې په ډیر وګمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي، مناسب لوبې له دوی سره کیږي، په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي، او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي، اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکا، د دوالو توپیر څه رقم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادیږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوخي ته پاتې شوی دي او د خپل د خوخي لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ای د برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو زیات باندې وسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به د استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفي فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پینه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیخه، مور خبره ته نه پیخه، کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب ته نه پلیخه، او هم چې کله د یو چیشه گوختی دی او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت و نه لري په جامعه کې. دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي، د خپل یو تقاضا وکړي، د خپل یو نظر وړاندې کړي، نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدلی دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته واڅوي، ادي اقل امکانات چې کوي شي برابر کی، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کی. منګه هم احادیث کې هم داسې واغشته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان اچول دو پوګه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدین نه پورته کېده تر څو به چې دغه د کوم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغوی کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغو لوبې ورته آماده کړو. نو د موږ ته د دن عزتې بهترینه نظر او بهترینه غه نه پیدا کېږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهربانی ولرو او د هغه هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړای شو او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلما ته خره غلاست و ایستل میشه په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هواد لپاره ورکو چې مونږه د دغه هواد تابعیت لرو، د دغه جغرافیا تابعیت لرو. زمونږه پیژنګلوی د خپل جغرافیا نه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي. نو دې ته وایي هواد.
یو هواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هواد حقونه ډیر زیات دي. مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا چې دغه هیواد تمامیت د ارزې ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې مونږه هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي کچې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی، نو دغه سه دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې لپاره او څه د شخصي کاروبار لپاره. خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي، هغه اخلاصمندانه، په صداقت سره، په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کړي او خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی.
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په څو ډول وښمیرو دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړل په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خود کامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خود کامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي وی نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه وو. هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله استاد، که راسو په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دایم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړه زه نو لغه څه کوم، زه باید دا کار وکړم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما د اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري؟
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکتورا په سطحه هم وي، تعلیم ولري، خو چې هېواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دی مؤثره نه تمامېږي او برعکس دی ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تېره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا وادي دیونه دی اساسي او بشري حقوق پرونه. په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پارزه کې چې است علم مال او ملګری.